دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2015 میلادي کال د نوومبر 11 نیټه ده زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې مو د خیبر پښتونخوا او فاټا په ګډون د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه سوې او ورسره به یو شمېر نور راپورونه هم واوري خو تر هر څه وړاندې بریوال کاکړ ته وار ورکوو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي لمړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده افغانستان او ترکمنستان د ګیس پایپ لاین کار پر پیلولو سلا سوي دي او د شام حکومتي ځواکونو هغه سرتیری ژغورلی دي چې د داعش لخوا کلابند ساتل سوي وو اوس بشپړ خبرونه د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتداري کې د شوالي اړتیا ده جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده د پاکستانی فوج د مطبوعاتو څانګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې په دې غونډه کې د پاکستان د کورنی امنیت د وسلوالو پر ضد روانو عملیاتو او د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره د ملي تګلارې عملي کېدو جاج واخیستل سو خبر پانه زیاتوی چې د دې ترڅنګ په قبایلی سیمو کې اصلاحاتو ته پر روستۍ بڼه ورکولو او د بې کورسو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې وسوې دا په داسې حال کې ده چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د روانې میاشتې له 15 تر 20 نیټې په رسمي سفر امریکا ته ځي په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی د سې شنبې په ورځ ناوخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال دې کسانو مشال رادیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې اغیزمن کړي دي دوی وایي چې اوس له پنجابه سرمایهکاران د ټیکو ترلاسه کولو لپاره هلته ورځي د دې چاپخانو د اتحادیې مشر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل
دا دلته 80 اور 85 قریب کارخانه دي چې کم پرنټنګ کار کوي دوی یو پالیسی راوسته وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ټینډر کوما پورا پاکستان ہے اوپن کو تا لاہور خلکو تا دا پنجاب خلکو تا دے صوبے نا بار خلکو تا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگیا دی تقریبا 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کئی دسے وزیر اعلی دے بدقسمتی دا چا کسرا ٹائم نہیں چا مونگلا ٹائم را کی
دی احتجاج کوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا تګلارې دی بدل کړي کني دوی په وینا عدالت ته بولاړ سي د خیبر پښتونخوا حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي په پاکستان کې د روان کال پایله تر اوسه د پولیو ناروغانو شمیر 40 ته رسیدلی دی دا له هغه وروسته ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ادارې یونیسف ډاکټر جوهر نن مشال رادیو ته وویل چې تیر ورځ د پېښور په اف آر سیمه کې یو بل ناروغ موندل شوی دی بلخوا په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا کې تیر ورځ پیل شوي درې ورځنی پولیو ضد مهم نن دویمه ورځ ده د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نل لیکي یا پایپ لاین د کار پر پیلولو سلا سوي دي په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان د افغانستان له لارې تر پاکستان او هند ځي ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سی شنبه په ورځ د ټلیفون له لارې پر دې موضوع خبري وکړه ریپورټونه وایي چې ولسمشر غنی د دسمبر پر 14 نیټه د دې پایپ لاین جوړونې د کار په لوی پرانست غونډه کې د ګډون بلنه منلې ده او دا پروژه یې د سیمې لپاره ډیره ګټوره بللې ده دا پایپ به 1015 کیلومتر اوږد وي او هر کال به 3.4 کیوبیک متره ګیس انتقالوي دا ګیس به له ترکمنستان د افغانستان له هرات او کندهار تر کوټي او ملتان تیریږي او د هند او پاکستان پر پوله پراته شارګوټي فاضلکا ته به ځي پر دې پروژه 1.6 ارب ډالر لګښت راځي په کابل کې سلګونه کسانو مظاهره کړې او د هغو اوو کسانو مړی چې په زابل کې سرونه پرې سوي پښتونستان چوک ته وړېدی. تر دې وړاندې د کابل په لویدیځه برخه کې هم سلګونه خلکو په لاریونونو سره د دې کسانو وژنه غندلې. دوی له افغان حکومت غوښتي چې د دې پېښې عاملین او برمتنیونکي وپېژني او محاکمه یې کړي. د زابل د سیمیزو چارواکو په خبره له دغو کسانو څخه په دې وروستیو کې د داعش وسلوالو سرونه پرې کړي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په ایران کې میشت سند لرونکي افغان کډوال به راتلونکي کال هم د هغه هیواد د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرات بیگا په دې اړه مشال ریډیو ته وویل:
در سال جاری و از سال آینده قرار است باز هم کسایی که دارای مدرک هستند با کمک و همکاری کمیساریا یعنی سازمان ملل
متحد دیوای تکل سوی روان او راتلونکي کال بیا هم هغه افغانان چې اسناد لري د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری او ایران ترمنځ د هوکړې لمخې د ایران د روغتیایي بیمې له خدماتو برخمن سي. اسلام الدین جرات ویل چې د دې خدماتو مالی لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ورکوي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیری ژغورلی دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کلابند کړي وو. یا ټلویزیون دا خبره د سې شنبې په ورځ کړې ده. بل پلو د شام د بشري حقونو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کویرس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې کومه چې دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه. دا په شام کې له هغه وروسته د دې هیواد د سرتیرو تر ټولو لویه بریا ده چې روس د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ د روان کال په سپتمبر کې پوځي بریدونه پیل کړل. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسیو به له احمد الله اوري.
د پېښور د کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 1.44 روپۍ او 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو سعودي ریال 23.45 روپۍ او 23.45 روپۍ. یو افغاني 1.28 روپۍ او 1.48 روپۍ. او 201 ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 204 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پېښور کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 21، په بنو کې به کم نه کم 12 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټیګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. د پاکستان د پوځ مشر ویلي په هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت خپلې انتظامی چارې شي کړي. د پېښور د چاپخانو مالکانو او کارکونکو د خیبر پښتونخوا د زوی حکومت د ټیکو ورکولو د نوې پالیسۍ په ضد مظاهره کړې ده.
زون پرنٹر پریس را خلک لوګي مړکی کی لګیا دي د پنجاب نه خلک روري شو بي سټانډر اغلي 17 خلکسان کوم دغه پنجاب دي.
د پاکستان وزیر اعظم په فاټاک د صحت لپاره ځانګړي کمیټي جوړ کړي ده. د فاټا یو سیاستوال وای اوس وخت را رسیدلی چې فاټا هم د نور هیواد په شان سیمه وګرځول سي.
یو وخت کزم دا د ادمي لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې کنوینس کې چې د فاټا مین سیم کې وسته ضروری دي.
په قبایلی سیمه او ټوله خیبر پښتونخوا کې د پولیو په ضد درې ورځنۍ مهم روان دی. بلخوا به دا هم واوري چې پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د ژبې او ادب د پرمختګ لپاره په پېښور کې د عالمي پښتو جرګې په نوم یو نوی تنظیم اعلان کړی.
ټول ادارو ته چې سیټل کوته ټول د چړومبې قدم د اتحاد لپاره مونږ قلم خاوندانو د پورته په کار شي دا نور داشن قدم پورته کې او یووالي طرف ته راشي.
په روان خبرونه کې د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول راپورونه او خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شئ. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویل دی چې په هیواد کې د ترهګری د لمنځه وړلو او د وسلوالو په ضد په عملیاتو کې د بریالیتوب لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی چارې شي کړي. نوموړي دا خبره پرون ناوخته په رالپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. په غونډه کې د فاټا د کډوالو د بیا ستنېدو سربیره امریکا ته د جنرال راحیل د سفر په اړه هم بحث وسو. شپاړې نور حال اسلام آباد د مشال راډیو خبریال رابعه اکرم خان راکوي.
د پاکستان پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې په دې کانفرنس کې د ملک داخلي امنیت او په قبایلي سیمو کې روان د اپریشن سروې اصف د پرمختګ په اړه هم جاج واخیستی شو. د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف زیاته کړه چې د ترهګرۍ خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد، فاټا اصلاحاتو ته حتمي شکل ورکولو او روان ټول د مشترکه تحقیقاتي ډلو کار په ترجیحي بنیادونو سرته د رسولو ضرورت دی، ځکه چې د دې سرته نه رسولو له وجې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن متاثرې دی شي. د پاکستان پوز مشر دا هم ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف روان اپریشن ته د کوم حمایت حاصله دی. د پوز مشر جنرال راحیل شریف اعلی چارواکو ته هدایت وکړو چې د اپریشن له وجې بې کوره شوي خلکو واپسي د یقیني جوړه کړی شي او په متاثر علاقو کې د بیا بحالۍ کار د نه صرف توندی سره وکړی شي بلکې په پرمختیایي کارونو کې د خنډونه هم ختم کړی شي. ISPR وایي چې په دې کانفرنس کې د پاکستان پوز مشر د امریکې دورې په اړه هم خبر شو. د پاکستان پوز مشر به د روان 15 نه تر 20 تاریخ پورې د امریکې دوره کوي. د پاکستان پوز مشر لخوا د حکومت انتظامی امور کې خوالی بیان په اړه د پاکستان واکمن ګوند جنرل سیکرټری او د سینټ غړی اقبال سفر جګړه وایي چې موجوده حکومت د خپل ایجنډې تر لاندې ښه انتظامی امور حاصلولو په کوشش کې دی او دا کوششونه د کراچۍ او قبایلي سیمو کې روان اپریشنو او ترهګرۍ خلاف روان جنگ په اړه اقداماتو په صورت کې قتل کېدی شي.
نن یقینا زموږ پارټي خو ایجنډا همدا ده چې په پاکستان کې ګډ ګورننس دی، دا موږ انشور کول دي. انفیکټ موږ دا خپل یو ټارګټ جوړ کړی دی چې ان د فاسټ ملک چې سفر کړی ده دې وجه نه چې ګډ ګورننس دی د هغې فقدان دی. لہذا زمونږ چې کوم مین ټارګټ دی وخت دی هغه دا دی چې په دې وطن کې ګډ ګورننس دی قائم کړو. نو په هغې لائن باندې زمونږ آرمی چیف مین چې دی هغه هم موږ هغې هم خیر مقدم کوو. یقیني طور باندې د حکومت انشاءالله ټارګټ مخکې نه همدادی چې ګډ ګورننس دی ورکړي.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي په اوس کې لږ غوندې په دې خبره تشویش شته چې د قومي اکشن پلان تر لاندې انتظامی امورو د کرپشن مخنیوي او اصلاحاتو په اړه د حکومت لخوا څخه درخوا کار نه دی شوی. د ده په وینا چې دا د پوځ لخوا ولس یو پیغام دی چې زموږ لخوا کار سم روان دی.
دا په حکومت باندې یو د فشار یو آله ده، ځکه چې زما په خیال باندې دا هلته خبره کېدی شوه په اپیکس کمیټې کې. د هغې نه 3 ورځې مخکې اپیکس کمیټې میټنګ شوی و. خو فوج دې ته ګوري چې هر ځل اپیکس کمیټې مې شو مغه نقطې چې کوم دی دوباره مخې ته راځي او هغې باندې کار نه کېږي. نو اوس دا زما په خیال باندې د پاکستان عوام ته یو پیغام دی چې موږ خو خپل کار صحیح کوو، فوجي عملیات صحیح روان دي، هغې سره نتیجه هم راکړه. خو دا باقي سیمونه چې کوم دي تر څو پورې چې دا نه سم شوی نو دا دې مسئلې مستقل حل نه روزي. نو ځکه زما په خیال باندې دا اوس یو کوم دی مطبوعاتو کې دا خبره واچول.
د فکر ده 13 ورځ د پاکستان د دفاع او د اوبو د بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف یو پرایویټ ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو چې حکومت او پوست په یو صف کې ولاړ دي او حکومت خپلې کارکردګۍ په اړه ولس ته جواب دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پېښور د چاپخانو مالکانو او د کتابونو او کاپیانو چاپول له سند سره تړلو ګڼ شمېر کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د سوي حکومت لخوا د ټیکې ورکولو د نوې پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. دغو کسانو تیر مازدیګر د پېښور پریس کلب مخ ته د مظاهرې پر مهال د تعلیم پر سوي وزارت سخت نیوکې وکړې او ویل چې سوي حکومت د پنجاب سرمایدارانو او ټیکدارانو ته موقع ورکړي چې په پښتونخوا کې ټیکې ترلاسه کړي. د دوی وینا وه چې په دې ګام سره د پښتونخوا کاروبارونه اغېزمن سوي او زرګونه کسان له بېروزګارۍ سره مخامخ سوي دي. په دې اړه نور حال پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د پښتونخوا د صوبایي حکومت په ضد د لاریون تیر مازیګر د پېښور د پرنټینګ پریس سره تړلي د کارخانو د مالکانو او په دغه کارخانو کې د کارکوونکو کسانو اتحادیې ترسره کړو او د یادی اتحادیې صدر اقتدار علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا د حکومت د ټیکو ورکولو په نوې پالیسۍ کې ټوله ګټه د پنجاب ټیکدارانو ته رسیدلې ده.
دا دلتا 80 اور 85 قریب کارخانے دی چې کم پرنٹنگ کار گئی. دوی یو پالیسی را واسطہ وزیر تعلیم صاحب چې وایي اوپن ٹینڈر کوما پورا پاکستان ہے اوپن کا تو لاہور خلکو تا دا پنجاب خلکو تا دے صوبے نا باہر خلکو تا مک مکائے کھڑے دا او کار اگوی لور کئی لگیا دی داغے خلاف نل مونگ احتجاج دا پارا روتی ہوں دینا تقریباً 80-85 یونٹ دی کارخانے دی دے کے کم از کم 70-90 ہزار کسان کار کئی دس وزیر اعلیٰ دے بدقسمتی دا چاہ کسرا ٹائم نہیں شاہ مونگ لا ٹائم را کی نمونگ دانند داغے پتلاو سوزولا دینا پس با خود سوزی پاتی شینو نور سب پاتی دی
او د خیبر پختونخوا د تاجرانو د اتحادیې مشر شرافت علي مبارک مشال ریډیو ته وویل چې د نوي پالیسۍ عملي کول وروستو په سلیریش ټینډرو کې 19 ټیکې د پنجاب سرمایه کارانو ترلاسه کړي دي.
نو دا صوبایي حکومت کوم خبرې مونږه با پنجاب نه چلو زموږ پرنټر پرس سره خلک دي هغې لوګې مړکیږي لګیا دي دوی لږ ټیکې نه ورکوي دوی لږ کار نه ورکوي د پنجاب نه خلک روړي 24 ټینډر راغلي دي 24 ټینډر کولو 17 کسان کو جگہ پنجاب دی جے صوبے کے ٹینڈریوں کی دے صوبے منس کے اخبار پرنٹر چکم دی اگے اخباروں کے مقابلوں کی کم کی ارزا والی اخلور
دے لاریون کون کو مشال ریڈیو تویل چې دا ټینډرو په نوي پالیسۍ کې دوی د پنجاب د ټیکدارانو او سرمایدارانو سره مقابله نشي کولای او دا ځکه چې په پښتونخوا کې صوبایي حکومت په تعلیمي کتابونو 19% ټیکس لګولی دی.
زمونږ صوبا واحد صوبا ده چې په کتابونو 17% سیل ټیکس لګېدلی دی. نو هغې سره وي تاسو مقابله وکړئ نو چې میټیریل هغه ځای نه راځي کاغذ هغه ځای نه راځي نو موږ به هغې سره څه مقابله وکړو بیا 19% لاہور کے پنجاب کے
دوی د صوبایي حکومت نه غوښتنه وکړه چې د ټینډرو د نوې پالیسی دی واپس بدل کړی شي. ګنی دوی به په دې لړ کې په عدالت کې هم اپیل کوي او د احتجاجونو د لړۍ به هم جاری ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په نیم قبایلي سیمې اف آر پېښور کې تیر ورځ د پولیو د نوي کیس تصدیق شوی چې دا ډول په پاکستان کې د پولیو کیسونو شمېره 30 ته رسیدلې ده. بلخوا په قبایلي سیمو او خیبر پښتونخوا صوبا کې تیر ورځ د پیل شوي درې ورځني پولیو ضد مهم نن دوهمه ورځ ده چې 1.5 لک ماشومان هدف دي. نور تفصیل پېښور ځلاند یوسف څنګه کوي.
د یونیسف لخوا په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د پولیو ضد ټیم مشر ډاکټر جوهر مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ په نیم قبایلي سیمې اف آر پېښور کې د 19 میاشتو عمر په یو ماشوم کې د پولیو ناروغۍ پخلی شوی دی چې ورسره په ملک کې سخ کال د پولیو کیسونو شمېره 30 ته رسیدلې ده. د ډاکټر جوهر په وینا پولیو ناروغۍ وهلي دې ماشوم ته د پولیو ضد څاڅکي 9 ورکړی شوی. سخ کال په ټول هیواد کې 15 پولیو کیسونه په خیبر پختونخوا، 14 په قبایلي سیمو، شپږ بلوچستان، 15 سند او یو پولیو کیس په پنجاب صوبه کې مخې ته راغلی دی. بلخوا په قبایلي سیمو خیبر پختونخوا کې د نهه پر وس پیل شوی در روزنه پولیو ضد مهم هم روان دی چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه له 1.5 لک زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول هدف دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس زو د قبایلي سیمو مومند او باجوړ پر لور د مومند او باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي وای چې تر دې دمه د حکومت له بیړنیو مرستو بې برخې دي. دوی وای چې د یخنۍ له کبله ماشومان، زنانه او بډاګان په بیلابیلو ناروغیو اخته سوي دي. د دوی په وینا اوس حکومتي مرستو نور انتظار نشي کولای او په خپل خپلې کچا کوټې جوړوي. نور حال د مشال راډیو خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د محمد او د باجوړ ایجنسی زلزله ځپلي وای چې هغه ته حکومتي سمدستي امداد لکه خیمه، خوراک او دوایان نه دی ملاو شوی. دوی وای چې موسم ډیر یخ دی او واړه یې بیماران کیږي، نو هغه اوس په خپل لګیا دی چې کچا کوډلې یا کوټې جوړې کړي. نو کوم رقم مرزونه پکې زیات شوی دی. د باجوړ ایجنسی اوسیدونکو ډاکټر احسان الله چې خپل کور هم ړنګ شوی وای
وخته ماشومان چې دی یو ته کامن کول فیور دا ای ار ای یو ار ټی ای د به شکایت راځي سوخه او تبه. نو د به صدا ماشومان ډیر ډیر دغه شوی دي، کم غټ چې یو تم مری خوګ تبه ټمپریچر دا نن سبا کې ډیر زیات دی، دې شکایت ډیر زیات خلک راوړي. دا ټول د یخنۍ په وجه باندې کیږي.
او هم د باجوړ ایجنسی فضلی حکیم چې دا ست په یو خیمه کې ټول ماشومان او زنانه ژوند کوي وای چې حکومت ته خو ډیر وکتل خو هیڅ یو چا ورسره مرسته نه ده کړې.
صرف په ماته پاتې کې صرف یو سیټ ماته ملاو شوی دی، یو ماته صرف کنه هیڅ کور نه چلته په دغه ځای کې کنه. په دې یو کلی کې چې نور ګاونډي کمرې ټولې خري کړې چې په توګه سیدې نشي دنه په دې نه نو څوک چې دین ځان کې بازار کې چونکو نه اغستې یو کس نشه وڅېده.
محمد ایجنسی د تحصیل لکړ اوسیدونکو مل ګلشاه صافی وای چې حکومت کچا ته څور کړی هم دی نو هغه هم ډیر کم شمیر کی دی
بعض خلکو ته نه دی رسیدلی بعض خلکو ته رسیدلی کم چې د جدا علاقو خلک دی درو خلک دی ال دخیمی نه دی رسیدلی او کم چې د سرکونو غاړې ته خلک دی هغه ته په سلو کې تقریبا چې 30% خلکو ته رسیدلی دی او 70% خلکو ته نه دی رسیدلی
او هم د باجوړ ایجنسی یو بل ملګری چې دا هم احسان الله نوم دی وای
خلق لگے دی اگر کمپاؤنڈ جوڑے کو ماری پوزیشن خراب دے چونکہ دلتا دے دہشت گرد کے خلاف پدے جنگ کے سدر زیاد نقصان شوے دے روزگار نشتا دلتا تو انڈسٹریل زون نشتا سروس امپلائیز بالکل نشتا دے لکہ دخل کو اقتصادی وضع خراب دا ناغوی دے قابل ندی چی دوبارہ آگا خپل کورونا چی کم دے نو دوی آباد
بلخوا دا دوال قبائلی سیمو دا خاریو سر نزدی سیمو کی دا خوراک تا نڑیوال اداری لخوا خوراکی شاین تقسیم شوی خود حکومت لخوا پا محمد ایجنسی کی یو سل او پا باجوڑ ایجنسی کی تر 200 پور خیمی تقسیم شوی چې زلزله زپلی وای تا پورا ندی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
همدل تپات کیږي د ممند او باجوړ ایجنسی هغه کسان چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به روزګارونه کول وای د تیرو اتو کلونو راهیسې به روزګار پر کور ناشتي دوی وای په لکونو روپیه د ترهګری او د لارو بندیدو لکبل دوبیسوي دوی غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو حکومتونه دي د دواړو خواو د ولس د روزګار مشکل حل کړي او د لارو د پرانستل لپاره دي ګامونه پورته کړي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترکزی راکوي
د محمد او د باجوړ ایجنسی روزګاری ولسوای چې ترسو د نواپاس غاخې پاس او د ګورسل هغه لارې چې د پاکستان او د افغانستان په پوله تیر شوي دي خلاص نشي نو دغه سیمې د روزګار په اړه هیڅ یو رقم ترقی نشي کولی دوی وای چې د ډیورین کرښې ته نږدې د آبادو سیمو ولس هم په دې وجه خپلو سیمو ته نه راځي چې په سیمه کې حکومتي ترقی نشته دی روزګارونه ختم شوي دي او همدغه سیمه د صحت او د تعلیم په لړ کې پسمانده پاتې شوي ملک سلطان بایزه وای
نو دا خو معلومه خبره ده چې دا خلکو سره آباد شي دلته داسې روزګار نشته چې دغه تجارت نه وي او دغه لاره خلاصه نه وي نو په دې وجه خو دا کورونه هم شر دي څوک راځي نو چې لاره نه روزګار بنده ده افغانستان ته تګ خو باډر مایده دي خو دې پراته دي دلته ډېر زیاته مشکل او ستونزه دا ده چې زموږ خواګېدادونه دي زموږ ځایونه دي زموږ خپلوان دي زموږ رشتې دي زموږ دا ټول قطه دي بندې دي څنګه چې بندې دي نو دغه خو غټه ستونزه ده کنه
بیا مې د باجوړ ایجنسی شهابالدین خان چې د افغانستان نه به سامانونه راوړل او له پاکستان نه به کونړ او نورو سیمو ته د چرګانو روزګار کاو ورسره مې خبرې وکړې
څنګه مخکې نه کولاوي دا بارې دا شانه دیان کوراو شي د لرګو کاروبارو سیمټو دا شانه ډېر سیزنو روزګار او خلک روزګار هم د دې طرفون دا طرف څنګه خلک دلته چې کله ګورنر راشي یا کله څوک راشي هغه دغه خبره کوي یا دهاني کوي چې موږ دا لارې کوم کولا غواړو خو تر اوسه پورې پکې داسې تشرف نه دی شوی
ملک سلطان بایزي وویل چې په سیمه کې امن راغلی دی او د پاکستان حکومت غواړي هم چې ګینې روزګارونه دي بیا شروع شي
دا مشکل اوس نشته د شتګردي دا او موږ د دواړو پوتونو ته افغانستان او پاکستان ته دواړو زموږ پوتونو دي چې دوی خبرو ولې مو کې او د غلاره کې پیر بل تشکی دواړو واخلي موږ د افغانستان په دندا تل چې دا هغه تر تلار جوړ کړي او دا غریب او د پولیا غړ دي غړ د خلک چې دی دا یو وجدان دی یو وجود دی یو ډانچه ده دا به چې بعد شي د دوړ کوتل په لاس کې دا دوی کولی شي ولې نشي کولی
او دی وای چې د دوړ هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازي ضرورت ته نو د پاک افغان پیپلز فورم محمد جنس مشر میا لال بادشاه صافی چې په نړیوال کچ د گاډو د سامانونو روزګار هم کوي ورسره مې خبرې وکړې
چې دا حالت د 2007 نه دی خو خراب شو دوباره د لار بیا بند شو په باجوړ د مومند 50% خلک د دینه متاثر شو او هغه د بیروزګار شو او دغه بیروزګاری له کابله د پاکستان مختلف علاقو ته لاړ او تا مزدوري او دیړی او څوکی داري نه کوي
د ملک سلطان بایزي او د شهاب الدین خان په وینا چې ځان له د محمد او د باجوړ ایجنسی د لارې د پرانستو سره به لږ وسات یو لک خلک په روزګار شي بلخوا گورنر خیبر پختونخوا چې کوم محل د محمد او د باجوړ ایجنسی دوره کړې هم و نو هغه ویلو چې ګینه دغه لارې به د روزګار لپاره پرانستل شي او د روزګار نظام به د پاکستان د قانون یعنی د کستم د لاندې راوسته شي خو په دغه اعلان لا هم کوم عملی ګام نه دی اخستل شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پاکستان وزیر اعظم د فاټا د راتلونکي نظامي حیثیت ټاکلو لپاره یو لوړ پړي حکومتي اصلاحاتي کمیټه جوړ کړې ده خو پښتنه دا ده چې آیا له دې کمیټې د څه بدلون راوستو تمه کېدلای سي او که څنګه عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور جوړ کړی دی
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په بهرنیو اړیکو کې د خپل سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ د 15 کسیزه اصلاحاتي کمیټې په داسې حال کې جوړه کړې چې وار لمخه د فاټا د پارلمان غړو یو قانون د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع کړی دی. د فاټا د پارلمان غړي د قبایلي سیمو د راتلونکي انتظامی حیثیت پر سر سره ویشل شوي دي. ځینې غواړي دغه سیمې په خیبر پښتونخوا ګډي سي او ځینې بیا جلا کونسل غواړي. همدغو جلا نظرونو ته په کتو سره وزیر اعظم دا کمیټې جوړه کړې ده. لکه څنګه چې د فاټا د انتظامی حیثیت پاړه د قبایلی سیمو خلق سره ویشل شوی، همدغه سی دوی د جوړی شوی کمیټې د څه کولو په صلاحیت هم سره ویشل شوی دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال د کمیټې په عملی توګه د څه کولو تمه لري.
ما ذاتی رائے داسې ده چې یو خو دا چې اوس د فاټا خلک هم غواړي چې تبدیلی راشي. مطلب دا ده کتا صوبو رپاټا کې ماشاءالله ایجوکیشن هم د خلکو زیات تا بل دا دي چې بیا بهر هم راووتلو، خاریول هم راووتلو، هغه ځای کې هم یو ژوند دی وکتل، معاملات یو قتل بیا د خپل پولیټیکلی چې کم بادشاہت یو نظام دا غي مو قتل نو دی وجه چې کم دا خلکو کې اویرنس تم راغلې دا او ما ذاتی رائے دا چې حکومت پم پکار د چې شي کې کثیریت نوي سیریس شي او د خلک غواړي چې تبدیلی راشي د خلکو د خواهشاتو مطابق نو پکار دی چې حکومت یې مرسته وکړي.
دغه شان د قومي اسمبلی یو بل غړی حاجي بسم الله خان هیلمند دی چې ټاکل شوی اصلاحاتي کمیټې به د فاټا انتظامی حیثیت په اړه د خلکو احساسات په پام کې ونیسي.
نو زمونږ خو دا یقین دی چې زمونږ په دې اداره کې څه بدلون یا کوم په موږ باندې تکلیف دی د دې ازاله به وشي زمونږ خو دا یقین دی. نو باقي ګورو کرواسمبلی فورم باندې هم کولی شو، بار هم کولی شو. خاول خو زمونږ سره دا خبره ومنه چې زه ستاسو سره خبرو ته کښېنم او ستاسو ته چې کوم تکالیف دي یا کوم څه غواړئ هغې کولو ته هم زه دغه یم ده تیار یم.
خو له کورمې د قومي اسمبلی یو بل پخوانی غړی حاجي منیر ورکزی که څه هم د فاټا په اړه له پخوانیو کمیټیانو او کمیشنونو ناهیله دی خو وایي دا ځل د څه کېدو تمه لري.
امید شته د کمیټې کې غیو خلک ډېر سنجیده خلک دي، تکړه وخت کزم دا ده او آدمی لیدرشپ او سیاسي لیدرشپ هم اوس په دې خبرې کنوینس دي چې د فاټا مینسټریم کې وسته ضروري دي. زه امید لرم چې زر خو نه
که څه هم زیاتره خلک له کمیټې د څه کولو توقع لري خو له ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو جوړ فاټا سیاسي اتحاد دغه کمیټې رد کړي او وایي دا د خلکو راپورته شوو جذباتو او احساساتو سړولو یوه سیاسي هڅه ده. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان د سې شنبې په ورځ مشال ډېډو ته وویل چې د حقوقي فاټا په نوم یو لاریون به د رواني میاشتې پر 14 اسلام آباد ته ځي او هم هلته به بیا جلسه کوي.
زموږ غله مشال رادیو خوري د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د تیر یک شنبه پورز په دویم ځل د خپل دندې سوګند واخیستی. د لغه ورسته د چي د تاریخ انصاف لخوا پر نوموړي په انتخاباتو کې د درغلي د تور لکباله د لری کړل سو. اوس پښتنه ده چې دا ستورونه او بیا ځل انتخابات جمهوریت ته ګټه رسوي او کزیان بوریوال کاکړې پاړه راپور لري.
د تحریک انصاف لخوا د درغلیو د تورونو لکبله لومړی د انتخاباتو کمیشن او بیا د پاکستان سپریم کورټ د آیا صادق د قومي اسمبلی غړیتوب ختم کړی و. خو آیا صادق په دوباره انتخاب کې نه یوازې خپله چوکۍ بیا وګټله بلکې له 300 څخه د 218 رایو په اخیستلو سره بیا د قومي اسمبلی سپیکر وټاکل سو. اوس پښتنه دا ده چې داسې تورونه او د هغه په نتیجه کې د اسمبلی د غړو ماتلی او بیا انتخاب جمهوریت ته وده رسوي او کزیان رسوي. د سیاسي چارو کارپوه نصرت جاوید وای دا سی پیشي په جمهوریت کې وي خو په کار د چي لارو کوڅو ته د وټلو پر ځای اړوند آئینی ادارو ته مقدمه جوړل سي. د وویل
تحریک انصاف په لارو کوڅو کې هم احتجاج وکړ، درنی وکړې، خو بیا هم پارلمان ته راغلو. نو له دې دا څرګنده شوه چې دلته سیاسي جګړه که د چا خوښوي او که نه نو په ټاکل شویو ایوانونو کې به یې کوي او د دې معنا دا ده چې پارلمان په عمران خان خپل قوت ومانه.
د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي تلال چودري په دې اړه مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سپریم کورټ د عمران خان تورونه غلط ثابت کړل. تلال چودري زیاته کړه،
نہ صرف ان تمام الیگیشن رد کر دیے لوگوں نے بلکہ
نہ یوازې خلکو هغه ټول تورونه رد کړل بلکې له دې څخه دا خبره هم نوره قوي شوه چې د عمران خان ټول تورونه بې اساسه و. نو دې هر څه جمهوریت ته ګټه ورسوله، هغه ځکه چې د پاکستان ادارې مضبوطې سوې. یوه مسله هم په احتجاج او یرغل نه هواریږي بلکې ادارې به د آئین په رڼا کې د هغوی حل راباسي.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي حمید الحق خلیل بیا مشال رادیو ته وویل چې دوی په پاکستان کې د جمهوری نظام سمولو لپاره هلې ځلې کوي. د وویل
هغې کې زمونږ همدا خبره وه چې ګوره دا چې دا نو دا د پاکستان لپاره ناسور دی، ځکه چې د عوامي د رایې احترام نه کېږي. جمهوریت نوم صرف د الیکشن کولو نه دی، جمهوریت نوم دا دی چې د عوامي رایې احترام وشي. هغه احترام بالکل نشته. دې لپاره زموږ تحریک شروع کړی دی چې راتلونکي وخت کې زموږ د نوجوانانو مستقبل او زموږ د پاکستاني عوامو چې کومه جمهوري فیصله ده چې د هغې قدر وشي.
د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت ړنګولو لپاره تیر کال څلور میاشتې پرله پسې په اسلام آباد کې احتجاج کړی و، چې بیا یې د پېښور پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو طالبانو له خونړي برید وروسته ختم کړی و.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د غرمې دولس نیمې بجې سوې. بوریوال کاکړ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي د ترهګرۍ پر ضد د بریا لپاره په حکومتدارۍ کې د ښه والي اړتیا ده. جنرال راحیل شریف دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ ناوخته په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. د پاکستانی پوځ د مطبوعاتو څنګه په یو خبر پاڼه کې وایي چې د دې تر څنګ په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو ته پر وروستۍ بڼه ورکولو او د بې کوره سوو خلکو په چټکه د ستنولو په اړه هم خبرې وشوې. په پېښور کې د کتابونو د چاپخانو مالکانو او کارکوونکو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزارت پر ضد احتجاج کړی دی. د سې شنبې په ورځ نه وخته د پېښور مطبوعاتي مرکز مخې ته د احتجاج پر مهال د کسانو مشال ریډیو ته وویل چې د کتابونو د چاپ په اړه د خیبر پښتونخوا د حکومت نوې تګلارې دوی اغېزمن کړی دی. د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی محمودوف او افغان ولسمشر اشرف غنی د ګیس نل لیک یا پایپ لاین د کار پر پیلېدو سلا سوي دي. په دې پایپ کې به قدرتي ګیس له ترکمنستان افغانستان للارې تر پاکستان او هند ځي. ولسمشر اشرف غنی او د هغه ترکمن سیال د سې شنبې په ورځ د ټلیفون للارې پر دې موضوع خبرې کړې دي. د شام حکومتي ټلویزیون وایي حکومتي ځواکونو په شمالي حلب ولایت کې هغه سرتیر ژغورلی دي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش کلابند کړی و. یا ټلویزیون دا خبره د سې شنبې په ورځ ورکړې ده. بل پلو د شام د بشري حقونو ډله وایي چې حکومتي سرتیرو په حلب کې د کوریرس په نامه پر هغه پوځي اډه د داعش محاصره ماته کړې ده چې کومه دې ډلې له 2012 کال راهیسې نیولې وه.
دا مهم خبرو لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلی د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخیستې دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي پاکستان دا وخت له یو نوي دور تیریږي او په تیر وختونو کې د غلطو پالیسیو له وجې چې کومې مسلې پیدا شوې وي د هغې د ختمولو کوشش روان دی. خو که بل طرف ته وکتل شي نو دا وخت پاکستان په دنۍ جنگ کې هم بوخت دی. یو طرف ته یې د ترهګرۍ پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي، نو بل پلو په کراچۍ کې یې هم آپریشن شروع کړی دی. ادارې وړاندې لیکي که چېرې په ټول ملک نظر تیر کړی شي نو په څه نه څه ډول ښکاري چې په ترهګرۍ قابو موندل شوې ده، خو په مکمله توګه لا ختمه نه ده. او د دې غټ ثبوت داری چې د وروستیو کې وسلوالو غټې کاروایانې وکړې چې پکې یوه د پنجاب په وزیر داخله حمله ده. ادارې زیاتوي چېرته چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پوځ د کردار ضرورت دی، نو هلته د سیول او پارلماني ادارو هم ذمهوري جوړیږي چې ملک له ترهګرۍ انتها پسندۍ او کرپشن نه پاک جوړولو کې خپل کردار ادا کړي. ادارې اخري کې وایي که د ریاست هرې ادارې په خپلو حدودو دننه د آئین او قانون مطابق خپل کردار ادا کړو او سیول بیوروکریسۍ د خپلو مفاداتو په ځای د ملک مفادات په نظر کې وساتل، نو د پاکستان نه د ترهګرۍ او انتها پسندۍ خاتمه کېدای شي. د دې تر څنګ د پېښور د خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د ملکن او هزاره ډویژن نه وروستو پېښور هم ډینګي رنس په خپل پنجو کې راګیر کړو، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وړاندې لیکي چې د وروستیو کې داسې رپورټونه راغلي راغلی چې په پیښور خار کې یو شمیر خلک ډینګي مشوچی چلی دی او تر دې دمه په دغه وجه اته کسان مړه شوي. ادریې زیاتوي چې له دې وړاندې یې د دې صوبې ملکن ډویژن او هزاره ډویژن راګیر کړی وو، خو د هغې باوجود هم د صحت محکمه په خوب ودوا او د دې د مخنیوي لپاره یې هیڅ نه دی کړي. ادریا اخیر کې وایي پکار ده چې له دې رنځ د زیاتېدو نه وړاندې وړاندې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمه چټک ګامونه پورته کړي او د پنجاب په رنګ د صورتحال پیدا کېدو نه وړاندې په دې کابو ومومي او کوڅه په کوڅه سپرېګانې وکړي چې دا رنګ په دې رنځ کابو وموندل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایف پی خبری آژانس په دې وروستیو کې په لاهور کې د یوې کارخانې د راغورځېدو او هلته د مرستندوی کارونو سرته د رسېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. رویټرز خبری آژانس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پاتې کېدو او هلته د ناټو د مرستو په اړه مقاله خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیسا اجمل وړاندې کوي.
ایف پی خبری ایجنسی لیکي د نومبر په څلورمه نیټه د پنجاب په لاهور ښار کې د پلاستیک ګوتو جوړولو یو کارخانه راوغورځېده چې د چارواکو تر مخه کېدای شي. دې ودانۍ ته د تېرې میاشتې د زلزلې پر مهال زیان رسېدلی وي. د اکتوبر په 26مه نیټه د 2.5 شدت د زلزلې د پاکستان او افغانستان ځینې سیمې ولړزولې. د ژغورنې ادارې مشر ارشد ضیا ایف پی خبری ایجنسی ته ویلي دي د کارخانې د ملمې څخه د خلکو د راوباسلو کار سرته رسېدلی او داسې باور لري چې په دې ملبه کې به نور کسان پاتې نه وي. تیر کال په بارانونو سیلابونو کې هم په لاهور کې د یو جومات د چت راپریوتو په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي وو. بیا هم دغسې په بارانونو سیلابونو کې د 200 زیاتو خلک وژل شو چې پکې زیاتره د کورونو د چتونو راغورځېدو له وجې مړه شوي وو. اشانس لیکي په 2012 کال کې بیا په کراچۍ کې د کپلو په یوې کارخانه کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه 250 کسان وژل شو. ویل کېږي چې دا د پاکستان په تاریخ کې په داسې قسمه پیښو کې تر ټولو خونړۍ وه. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی په بروسلز او کابل کې د چارواکو په حواله لیکي نیټو هیوادونه په افغانستان کې د خپلو روزنو او مرستو مشن د زیاتولو لپاره په لارو چارو غور کوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د مقامي ځواکونو د صلاحیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د ستمبر په وروستیو ورځو کې طالبان په کندوز ښار په قبضه کې بریالي شول او دا یې د سوروسو لپاره نیولې وه چې ورسره د افغانستان په هغو اتحادي هیوادونو کې اندېښنې پیدا شوې چې په افغانستان کې د باصلاحیته او په یوازې سر د جګړې کولو لپاره د امنیتي ځواکونو د جوړولو په هدف په اربونو ډالره لګولي دي. اژانس لیکي په بروسلز کې د نیټو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې هیڅوک پر دې پرمختګ خوشاله نه دي. نوموړي زیاته کړې چې اتحادي ځواکونه د تل لپاره له افغانستان سره مرستې نشي ساتلی او دا مهال دوی د خپل وسه زیاتې مرستې کوي. اژانس لیکي په افغانستان کې د نیټو 14 کاله د جنګېدو وروستو د بهرنیو ځواکونو د 300 زیات سرتېري وژل شوي دي او اوس د افغانستان په جګړه کې د شاملېدلو لپاره د مغربي هیوادونو خلک خوشاله نه دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فرانس په پام کې لري چې د هوایي ترانسپورت په ګډون له ایران سره ځینې تړونونه لاسلیک کړي. د فرانس ولسمشر ویلي دغه تړونونه به راتلونکې اونۍ پیرس ته د ایران د ولسمشر حسن روحاني د سفر پر مهال لاسلیک کړي. فرانسوي چارواکي وایي په دغو تړونونو کې هغو څانګو ته لومړیتوب ورکوي چې د لویدیځ له اقتصادي بندیزونو سره مخامخ نه وي، خو ایران تر ډیره په صنعتي برخو کې د همکارۍ د تړونونو تمه لري. په دې اړه نور تفصیل فریبا الظاهر وړاندې کوي.
د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي چې هیواد به له ایراني وزیرانو سره په بیلابیلو برخو په تیره بیا د سیاسي مذاکراتو، اقتصادي همکاریو، هوایی ترانسپورت، روغتیا او کرنې په برخه کې تړونونه لاسلیک کړي. فرانسه له ایران سره په سوداګریزو، سیاسي او ټولنیزو برخو کې اوږدمهاله تاریخي اړیکې لري. په 1980 کلونو کې د ایران انقلابي مشر آیت الله روح الله خمینی پاریس ته نږدې په تبعید کې اوسېده، خو په عین حال کې فرانسه یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو پلوي کوي. فرانسوي چارواکي وایي دوی ګمان نه کوي چې دغه دریځ به په ایران کې د دوی سوداګري اغېزمنه کړي. وروسته له هغه چې په جولای کې ایران د نړۍ د شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو تړون لاسلیک کړ، په سپتمبر میاشت کې د فرانسې یو لوړ پوړی اقتصادي او سیاسي پلاوی تهران ته ولاړ تر څو د دواړو هیوادونو ترمنځ د لومړنیو سوداګریزو تړونونو لپاره لاره هواره کړي. فرانسوي چارواکي وایي پاریس به لومړی په هغو برخو کې تړونونه وکړي چې د اروپایي اتحادیې او امریکا لخوا بندیزونه نه وو ورباندې لګېدلي. که چیرې ایران د اټومي تړون سره سم د خپل اټومي فعالیتونو د محدودولو په برخه کې ژمنې پر ځای کړي، نو د دغه هیواد په وړاندې به د لویدیځ لخوا د اقتصادي بندیزونو لرې کېدل د 2018 کال د لومړۍ ربع څخه پیل سي. ټاکل شوی د ایران ولسمشر حسن روحانی د نومبر په 14 او 18 نیټه د فرانسې پلازمینې پاریس ته ولاړ سي. په فرانسې کې د ایران سفیر ویلي چې تهران له دې سفر څخه د ډیرو تړونونو تمه لري. علي اهانی آرف آی رادیو ته ویلي چې دوی په عمومي ډول په صنعتي برخو کې د همکارۍ یو شمېر ځانګړو موافقو لپاره چمتووالی لري. نوموړي د موټرو، د انرژي سکتور، هوایي چلند او د اورګاډو سکتورونه د اهمیت وړ بللی دي.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
تاندې هیلي په پاوکم یوولس بجو،
حجرا په یو نیمه بجه،
ستونزي او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخې پر غاړه په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه په درې نیمو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
زموږ غل مشال رادیو خوري د مشال رادیو د نن ورځې د ځنګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاره هم واوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لرئ نو پر دوغ دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. او سم د افغانستان پر لور تمه ده چې د افغانستان ولسمشر ترکمنستان ته ولاړ سي او د تاپي پروژه د ترکمنستان ولسمشر سره یو ځای پرانیزي. د اقتصادي چارو یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې په دې پروژه سره به د ګډو اقتصادي ګټو لپاره په سیمه کې امنیت ټینګ سي او د دې پروژې له برکته به سلګونه زر افغانان کار پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکي میاشتې په لومړۍ نیمایي کې ترکمنستان ته ولاړ شي او د ټاپي د پروژې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دې پروژې په اړه چې څه باندې لس میلیارد ډالر به پرې ولګېږي د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د دوشنبې پر ورځ په ټلیفون خبرې وکړې او د افغانستان ولسمشر ته یې بلنه ورکړه چې هغه هیواد ته ورشي او د پرانیستلو په مراسمو کې برخه واخلي. د ترکمنستان ولسمشر روانه اونۍ د ترکمن ګاز او ترکمن ګاز نفت سترایک دولتي کمپنیو ته امر وکړ چې دا پروژه عملا پیل کړي. دغه پایپلاین چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي 1800 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1530 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. داسې باور کېږي چې ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد دی چې ډیر ګاز لري او اوس تقریبا ټول ګاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره مهمه ده. افغانستان هم هیله لري چې له دې سره به د سیمې د هیوادو اړیکې ښه سي. د اقتصاد ډاکټر او د پانتون استاد غلام حبیب په دې باور دی چې د ټاپي له پروژې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ښه سي.
څنګه فرضاً پاکستان افغانستان مقایسه کو فرانسه او آلمان سره هغوی یو پرابلم درلودل چې هغه منطقه په نوم د ستراسبورګ د دواړو د فرانسې او د آلمان په منځ کې ده. دوی باندې څو وارې جنګونه وکړل، اما هغه وخت کې چې دوی منافع مشترکه شوه د دې لپاره دوی د نور د لاس د جنګ نه واخیستې، نورې جنګ نه کوو، بنان ډېر ارامه شول. د دې جهته موږ فکر کوو که د افغانستان او پاکستان منافع هم مشترکه شي چې همدغه پایپلاین د دوی منافع مشترکې وي، دې خاطر امکان لري چې نور پاکستان افغانستان کې بی جای مداخله ونکړي.
د ټاپي د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له بشپړېدو وروسته 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې ګازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کېږي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپي پروژې پایپلاین به هر کال د 30 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږدېدو وس لري او د 2013 کال تر اخیره به د ترکمنستان ګاز د دې پایپلاین له لارې هند ته واستول شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین بشرګردي مکمل ختم
افغانان سوال به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلمان مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس.
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. نیشنل انټرست مجله لیکي چې د نورو کلونو په پرتله اوس وخت راغلی چې امریکا په افغانستان کې خپل جنگي ماموریت ته دوام ورکړي او یو نوی ستراتیژي ورته جوړ کړي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابا راوړو.
امریکایي مجله نیشنل انټرست په خپل یو مقاله کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا دا اعلان چې د افغانستان نه به خپل ټول ځواکونه نه وباسي او دغه څه کم لس زره سرتیري به راتلونکي کال کې هم دغه جنگ ځپلي هیواد کې موجود وي یو ډېره ښه خبره ده. خو د مجلې په خبره دې سره سره د اوباما دا خبره چې د دغو سرتیرو په بنیادي مشن یعنی په کابل کې د دغه هیواد د سفارت ساتنه کې به هیڅ بدلون نه راځي د ځمکني حقایقو نه لرې خبره ده. مجله زیاتوي چې د امریکایي انتظامیې لخوا په افغانستان کې په پوځي توګه ښکېلتیا په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم ستونزمنه کړې ده او په دغه سیمه کې امریکایي ګټو ته نور هم زیانونه رسېدلي دي. نو د دې له امله امریکایي انتظامیې له پکار دي چې خپلو پرېکړو ته بیا کتنه وکړي او هغه ځکه چونکې دا هم هغه وخت دی چې امریکا له پکار دي خپل جنگي مشن پراخ کړي. د مجلې په خبره د 2003 کال نه تر 2010 کال پورې تقریبا هر کال د وسلوالو طالبانو لخوا په بریدونو کې به زیاتوالی راتلو خو د کله نه چې د امریکایي سرتیرو ستنېده پیل شول نو د طالبانو لخوا د تشدد لړۍ نوره هم پراخه شوه. خو دا مهال دغه تشدد د تیر هر کال په پرتله ډیر زیات شوی دی او وسلوال نور هم پیاوړي شوي دي. د مجلې په خبره د دغه ستونزې د زیاتېدو یوه بله وجه په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د سیاسي لسانی او نسلي شخړو حل په پوځي توګه راوستل وو. که امریکایي انتظامیې په تیرو وختونو کې د دغو ټولو مسالو حل د خبرو اترو له لارې د راویستو لاره خپله کړې وی او خپلې ټولې توانایۍ په مذاکراتو صرف کړې وی نو دغه جګړه به کلونه مخکې پای ته رسېدلې وه. مجله لیکي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځ مشر ډیوډ پیټریاس یو ځل ویلي وو چې رهنما یا مشر هغه کس ته ویل کېږي څوک چې د تفاهم او خبرو اترو له لارې د مسلو د حل لارې راوباسي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانې سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساينس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ. زموږ غل مشال رادیو څخه اوري او اوس ځو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت د تڼیو ولسوالۍ د سیګي په سیمه کې 215 اویا شوونکو ته په یو ښارګوټي کې چې پر یو سل شل جریبه ځمکه جوړیږي د کورونو د آبادولو لپاره ځمکې وویشل شوې. له تیرو نهو کلونو راهیسې په خوست کې د شوونکو د ښارګوټو لپاره څلور سیمې په نښه شوې خو دا ټولې سیمې د ځایي خلکو او زورواکو لخوا غصب وې. په دې وروستیو ورځو کې یوازې په تڼیو کې دا یوه سیمه د ځایي ادارې او امنیتي ارګانونو په هلو ځلو د غصب څخه خلاصه شوه چې شوونکو ته پکې د کورونو لپاره عملا ځمکې وویشل شوې. نور حال د مشال راډیو خبریال نجیب لالو خیل راکوي.
د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار په سیګي کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې مشال راډیو ته وویل هڅه کوي چې د دریو نورو خارګوټي سیمې هم له غاصبینو خلاصې او خونکو ته وویشي.
دا یو شهرت کو د معلمینو د سیګي د خارګوټي په نوم باندې یو سل شل جریبه ځمکه ده پکې 215 نمرې پکې ډیزاین شوې دي. علاوه له دې نه درې شهرکونه نور لرو دا یو د غصب نه خلاص شو د نور درې چې غصب دي دې ته به ان شاء الله کوشش کوو چې دیوالي صاحب په کومک د امنیتي ارګانونو
یو تن خون کې چې په دې ځای کې ورته د حکومت له خوا ځمکه ورکړل شوي په دې خوښ و چې د دوی خدمت ته د قدر په نظر وکتل شول.
نوم حکیم خان 15 کلنه معلمي کړی دو د معلم په نوم خرګوټه جوړیږي. ډیر خوښ یم افغانستان د اولین ارګان معرف وي چې افغانستان په فدراوي ملکي نه په فدراولې دي. زولته په کامه معاش سره دغه ته ملاتړ دی وا نن دوی په دین ډیر فخر کې او بیا د یې چې مقصد میشته چا د قدر پسترګه وکتل او پر تړون کې به حساب د کادر پسترګه کسي
مدني فعال او د خوست ولایتي شورا په خوانی رئیس سید کریم خان خاکسار د خون کو لپاره د داډول خارګوټو ویشل پر ځای ګامبوریا ویله سرګندوي چې په دې سره به خون کې لانور د خون روزنې بهیر ته خپل پام ډیر کی
خون کې د پردار کم خارګوټي یا رقم نمرې ورکول کیږي د به ان شاء الله مو خون کې درم تشویق شي درسونه هم واده وسته کی مو مکتبونه مکاتب به ډېر پرمختګ وکړي کوم خوندونه په دې کې چې موجود دي په بازار نه ولسوالۍ کې هغه به ولایتي ادارې ته پېټکې
بلوري ته خوست والی حکم خان حبیبي د خارګوټي د کار د پیل په مراسمو کې ویل ځای اداره په دې هڅه کې ده چې ټول خون کو ته د کورونو لپاره د ځمکو امکانات پیدا او په تدریج سره دوی ته توزیع کړي
د خوست امکانات ته په کتو سره او د اجرات ماب ولسمشر هغه فرمان او هدایت ته په کتو سره به زمونږ حلې ځای دا وي چې په لومړي قطار کې موجوده او په موجوده و کې هم مستحق معلومینو ته د اوسېدو امکانات پیدا کړو او دغه ډول خارګوټي ورته توزیع کړو
د یادونې وړ ده که څه په خوست کې د خون کو د نمرو لپاره یو شمېر سیمې ځانګړې شوي او د متون مینې په شان په رسمي مراسمو کې پرانیستي هم شوي دي خو بیا هم سیمهوالو د خون کو لخوا د کورونو د جوړولو مخه نیولې او دا ستونزه تر اوسه هم په خپل ځای پاتې شوې ده
له خوست څخه ځو د لغمان پر لور د لغمان والی د سه‌شنبه په ورځ ولسونو سره د لومړي سلورزنی تطبیق سوي کاري پلان نتیجې او لاستراوړنې له ولسونو سره شریک کړي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي
د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د یوې غونډې په ترڅ کې د دغه ولایت دینی عالمان قومي مشران د ولایتي شورا پلاوي او د بیلابیلو مدني ټولنو استازي وربللي ول او د خپل ماموریت د لومړي سلورزنی تطبیق شوي پلان لاسته راوړنې او ننګونې ورسره شریکې کړې نوموړي وویل چې د خلکو ستونزې تر مرکز رسولي او تر ډېره حده ورته د ستونزو د اوارۍ ډاډ ورکړل شوی دی
تر مرکز تر فرد وزارت پر مورسول شخص اول نفر دوم نفر او دغه ټول ټیم سره مشرک کړل دان په لیکلي بڑا ټول ته ځینې کې خوش پختانه په یو درو درې سو پنځه نیم کال په بودیجه کې ونیول سو او ځینې کې ان شاء الله تلاش روان شي نړیوال ټولنه په دې کې سره مرسته وکړي
د لغمان ولسونو د والی د تیرو کړنو ستاینه وکړه خو په راتلونکي کې د امنیت او اداري اصلاحاتو غوښتنه هم وکړه
خو چې کله په خپل شاوخوا چوکاټ کې ته یو څه راولې په دې پوښتنه چې موږ بالکل ښه او ښه به اوسېږو ستا ته شاوخوا
ریاستونو کې زموږ ښځې موجود نه دي هغه ریاست کې باید عقلانیا او دوه یادې ښځې ونیول شي هم دا داسې چې کوم ریاستونو کې ولایتونو مشکل راځي
پر دولتي ادارو د خلکو د نیوکو په جواب کې د لغمان والی جبار نعیمی خلکو ته ډاډ ورکړ وی ویل چې په لغمان کې به عدالت تامینوي
دا می قسم دا می وعده چې حق به و حقدار ته او عدالت ته تامین کیږي په دار باندې زور راځي کدا تهدید وي کدا هر رقم چیلنج دا ما قبول کړی دی اما تاسو فکر کوئ چې ورته دغه څه مناسب نه ذکر نه کله
عبدالجبار نعیمی د یادو پروګرامونو ترڅنګ ولسی غوښتنو او وړاندیزونو ته په کتو یاد کړه چې یو شمیر نور غوره پروګرامونه هم تر لاس لاندې لري او په دوهم سلورزینی پلان کې به یې د تطبیق لپاره په پوره قوت سره هڅه وکړي باز محمد عبید مشال رادیو جلال آباد
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولې خبرونه د رادیو تر څنګ د انټرنیټ لاره هم اوري چې پته ده mashalradio.com ایفی خبری آژانس په هند کې د تاجرانو د یوې ډلې د هڅو په اړه مقاله لیکلې ده چې غواړي د کوهنور په نوم هیره یا الماس چې د سل میلیونه یورو قیمت لري په قانوني لاره له برتانیې د واپسي غوښتنه وکړي د دغې ډلې په خبره دغه هیره د هند د تاریخ او کلتور برخه ده نو ځکه باید دوی ته ورکړل شي بلخوا د برتانیې وزیر اعظم د هیرې د بیرته ورکولو خلاف دی د مقالې مهم ټکی ملیحه میرزاده وړاندې کوي
اے ایف پی خبری ایجنس د ګل دورزی د رپورټونو په حواله لیکي د هند د تاجرانو یوه ډله او د هندي فلمونو یوه اداکاره غواړي چې په قانوني لاره له برتانیې د کوهینور هیرا یا الماس واپس واخلي. د کوهینور په نوم هیرا د برتانیې د ملکې په تاج کې لګېدلې ده. ایجنس د برتانیې د ورځپاڼو په حواله لیکي دغه ډلې وکیلانو ته هدایت کړی دی چې د انګلستان په های کورټ کې عدالتي کاروایی شروع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د زیارت په ورځ برتانیې ته ځي چې د ملکه الیزابت دویمې په ګډون به له خپل برتانوي هم منصب ډیوډ کیمرون سره ویني. ایجنس د وکیلانو د یوې ټولنې مشر ستیش چاکو د خولې لیکي چې په قانوني لاره به د هیرې دعوه کوي چې داغه په خبره برتانیې پټه کړې وه. کوهینور د نړۍ په تر ټولو غټو هیرو کې یوه ده. نوموړي وویل چې دوی دغه کیس په هیګ کې د انصاف نړیوال عدالت ته وموړل غواړي. د ټیټو په نوم د یوې بلې تجارتي ډلې مشر ډیوډ ډیسوزا انډیپینډنټ نومې ورځپاڼې ته ویلي دي چې دغه هیرا یو له هغو نمونو ده چې په داسې حالاتو کې له هند نه اخیستل شوي دي چې پکې شکونه موجود دي. نوموړي د دغه قانوني کاروایۍ نیمې پیسې ورکوي. د هندي فلمونو اداکارې بھومیکا سنگھ ویلي دي چې دغه هیرا د هند د تاریخ او کلتور حصه ده او پکار ده چې ورته واپس کړل شي. دغه هیرا ملکه وکټوریا ته په 1850 کال کې د انګریزانو او سکانو تر جګړې وروسته پیش کړل شوه. په دغه جګړه کې برتانیې د سکانو په پنجاب سیمې قبضه کړې وه چې یاده علاقه اوس د پاکستان او هند ترمنځ ویشل شوې ده. ورځپاڼه وایي چې دغه نادره هیرا د 1.5 میلیون ډالرو قیمت لري. په تاریخ کې دا د مغلو او افغانانو په لاسونو کې پاتې شوې ده. له دود سره سم یوازې ملکه دغه الماس اخیستی شي. ویل کېږي چې که سړی استعمال کړي نو بدنصیبي ورته راوړي. ایجنس لیکي دغه د ملکې په شخصي ملکیت کې ناراضي نه. کچرې مذاکرات وشي نو ملکه الیزابت دویمه به د حکومت په مشوره عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هیرې د واپس کولو خلاف دی. په 2013 کال کې هند ته د دورې په وخت نوموړي ویلي چې د واپسۍ په تجویز یقین نه لري. کله چې ایجنس بکینګم پیلس یا د برتانیې شاهي ماڼۍ سره رابطه وکړه نو له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا د جمعې په ورځ د ملکه الیزابت او مودی ترمنځ په ملاقات کې به په دې اړه خبرې کیږي که څنګه.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2113 14530 11380 او 15280 کلو هرتز اوریدل شي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري او سم تاسو پام د ژبي او ادب په اړه د یو راپور په لور راګرځوم. د پښتو ژبي او ادب د پرمختګ لپاره پښتنو شاعرانو او لیکوالانو د عالمی پښتو جرګې په نوم یو تنظیم اعلان کړی چې مقصد یې په نړیواله کچه د پښتنو شاعرانو او ادیبانو غږ پورته کول دي. د دې جرګې اعلان پرون یو شمېر لیکوالانو په پېښور کې وکړي. دوی وویل چې د دې جرګې جوړښت د پښتنو د یو شمېر ټولنو په خوښه سوی چې د یووالي او اتفاق څرګندونه کوي. نور تفصیل له پېښور د خالد خان پراپور کې واوري.
دا پښتو ژبې او ادب او پښتنو شاعرانو لیکوالانو د پاره اواز په نړیواله کچه اوچتولو په غرض پیژندلې لیکوال شاعر او څیړنکار سلیم راز د عالمی پښتو جرګې اعلان وکړو او وی ویل چې ډیر زر به په پېښور کې د جرګې په انتظام د پښتو یو نړیواله غونډه کوي. دا نه په ورځ یو خبری غونډې ته د وینا په مهال سلیم راز وویل چې عالمی پښتو جرګه په پښتونخوا کې د عالمی تنظیمونو لکه عالمی پښتو کانفرنس، پښتو کنونشن او نور ځایي تنظیمونو مشرانو په خوخه جوړ شو او اوس په ټول د جرګې د سیوري لاندې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره کار کوي.
د دې لپاره موږ د عالمی پښتو جرګه جوړه کړه چې دا موږ شاعران، ادیبان، موږ د ټولو کمیونټیز ته، د ټولو ادارو ته، سیاسي خلکو ته، ټولو د هغوی چې لومبی قدم د اتحاد لپاره موږ قلم خاوندانو، دانشورانو دا پورته کړو. په کار چې دا نور چې کوم داشن قدم پورته کړي او یووالي ته طرف ته راشي.
ښاغلی سلیم راز د عالمی پښتو جرګې چیرمین، اسیر منګل سینیئر وایس چیرمین، حسینه ګل وایس چیئرپرسن، فریدون خان ستر سیکتر او ډاکټر عالم مرستیال سیکتر جوړېدو سره سره د پښتو پیژندلې شاعران او لیکوالان لکه همیش خلیل، سعدالله جان برک، عباسین یوسفزی او مرتضی شاهین د جرګې د مجلس عاملې غړي وټاکل شو. د عالمی پښتو جرګې په هکله اسیر منګل وویل:
بیا هم دغه ګیله د ادیبانو نه هم وه چې ادیبانو لیکوالان چې د یو ژبې، د یو ثقافت نمائندگی کوي او غونډي کوي دوی ولې نه یو کیږي نو مونږ داسې یو قدم اوچت کو زما خیال دی دا ټول پښتنو شاعرانو ادیبانو لپاره یو زیری دی
دغه شان فریدون خان په خپله وینا کې وویل په کار ده چې دا هیواد د نورو صوبو په شان پښتونخوا کې د پښتنو شاعرانو او لیکوالانو لپاره یو پښتو مرکز جوړ کړی شي چرته چې شاعران او ادیبان نه صرف ناسته کوي بلکې د دې د خیر ښېګڼې لپاره هم کار کیږي
موږ خو هر وخت کې په هر دور کې هر حکومت ته دا ویلي دي چې دلته یو مرکز په کار دی د شاعرانو ادیبانو دپاره په هر صوبه کې مرکزونه شته دي سوای د پښتونخوا نه چې د بده مرغه زموږ ځمکه لنډه تنګه ده ولې نه جوړیږي اخر موږ د نورو ژبو دپاره مې احترام لرو د هغې کومکونه کیږي اتیا فیصد پښتانه د دې کومک نه کیږي ولې
د عالمي پښتو جرګې مشر سلیم راز وویل د جرګې غړي هر پښتون شاعر او لیکوال جوړېدی شي او د جرګې انتظام چلولو دپاره دوی به باراني هیوادونو نه هیڅ مالی پنګې نه ترلاسه کوي البته دوی په نړۍ کې شتمن خلکو ته خواست کوي چې د پښتو ژبې او ادب د پرمختیا لپاره عالمي پښتو جرګې سره هر قسم مرسته او ملاتړ وکړي خالد خان مشال ریډیو پېښور
د نړۍ رنگونه د نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورز د نړۍ رنگونو خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.